درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د طالبانو او پاکستان چارواکي به نن شنبه د ترکیه په استانبول کې دوهم پړاو خبري وکړي. د دوړو خو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوړه هیوادونه د کرکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنۍ خبرو ته د خبرو لپاره ترکیه ته روان دي. پرون د پاکستان د بندنوی چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی وویل د استانبول د مذاکراتو هدف د دوحې د خبرو اترو له هدف سره یو دی او تمرکز به پر دې وي چې د سرحدونو هاخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د درولو لپاره یو څرګند لار او میکانیزم رامنځته شي. په چیرې بیا د پاکستانی طالبانو او د بلوچستان د ازادۍ پوز د مخنیوي لپاره پاکستان پر افغانستان تور لګوي چې استوالو ډلو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان خپل کورنۍ ناکام د خپل کورنۍ ناکامیو پر افغانستان اچوي. تیرونه د قطر او ترکیه په مزګرتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند وشو. اوربند تر ډیره دوام کړي خو د ډیورن کرشي په وجود کې لاري لا هم د پاکستان له لوري تړلې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت پرون جمعه وویل چې د افغانستان، ایران او ترکیه ترمنځ د ریل لاري د پراختیا او د مالونو د ترانزیت د زیاتوالي لپاره درې اړخیزه هوکړه لاستیک شوې ده. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دغه توافق د ترکیه په کوربتوب د ریل لاري د نړیوالې اتحادیې یو آی سی د شپږ دیرشمې غونډې په څنډه کې نهایي شوې ده. د هغه په وینا د دې تفاهم پر بنسټ به د خاف هرات ریل لار پروژه تر مزار شریف پوري وغځول شي او د دریو هیوادونو تخنیکی مالی او بشري ظرفیتونه به د دې پروژې د پرمخ بیولو لپاره ګډ وکړول شي. په دې هوکړه کې د پلو په کچه د مالونو د تیرېدو اسانتیا، د ریل لارې د ظرفیت لوړول او د ترانزیت د پیاوړتیا لپاره ګډ کار شامل دي. د ترکیه سواحلو ته نږدې د ډوبشوي بیړۍ و ژوندۍ افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی دی. ربړي بیړۍ پرون جمعه د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیه د ساحلي ګارډ په وینا په دې پیښه کې د مړو شویو کسانو شمیر اولسو ته رسیدلی او له اوبو یې جسدونه راایستل شوي دي. یو هم په هغوی کې قاچاق بر دی. یو افغان مسافر او یو بل کس لدی پیش ژوندې پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي چې بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. د ویلي چې تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسد د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جرالد فورد الوتکوونکي جنگي بیړۍ د لاتینی امریکا په لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپل تګلارې نور هم سختوي. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکیچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یو برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. په دې کې اتنوري جنگی کشتی یو اتمی اوپتل او اف 15 در جنگی الوته که شامل دی. واشنگتن لوجده مودی رحیسی ده وینزویلا حکومت تورنوی چه ده بخدر و مواد و قاچاقلون که تا پناور کوی او دیموکراتیک و بنسرتونو تا زیان رسوی. ده پنتاگون ویاند شان پارنل پا اکسپانکی پا یو پیغام کلی کلی چه ده امریکا په کارابین سیمه کې د پوځي حضور زیاتوالی د پوځ د جنوبي قمندانۍ ورتیاوي پیاوړي کوي څو د هغو غیر قانوني فعالیتونو د کشف څار او ګډوډولو توان زیات کړي چې د امریکا د خاوري او د لویدیز نیمې کوریې د سیمې امنیت او هوساینه له ګواښ سره مخامخ وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلہ چی ټول جوړ ډوغه سیټمن دیاست شرغلاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وسته نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو ډله بندي کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تېر لوست کې موږ د ارتروپودا کوم دغه چې وه ژوندي موجودات چې وه هغه ځانګړتیاوې عمومي وپېژندلې او د هغه څخه مو کلک پوټیکي هم وویله چې په هغوی کې مو مختلف ډولونه وویل، همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ور، همدارنګه د ورېښمو چنجۍ دا ټوله موږ تاسې وپېژندل او زموږ کړل. ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ ستاسو درس به د یو سلو څلورمې صفې څخه بیا تر یو سلو اتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي، انکبوتیان موږ وایو له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوي دي چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه او چې دی هغه د پمانه د ورته ده، چې یعنی دا کم ژوندۍ موجودات چې دی دوی کم غني چې دی هغه ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده مزکی پیدا کیږي او چې د هغه د لسخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کندا د ویشتانو د بیخ، کندا لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کم د وین سره چې کله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت ته. دوی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دوی سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو له پلوه فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی، ځینې یې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی سي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې کې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی سي او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح چې کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي او په دې کې هم ځینې دوی چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي، ځینې چې دی یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ په کښې کې اچوي او ځینې چې دی ښکار کوونکي دي، مثال یو شمېر چې دی په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي او د دوی کم تنفسي هغه وویله چې مثال کتاب ته ورته مخت سر په واسطه سیستم مخ ته ځي. همدارنګه د بدن د کلک پوټکی په واسطه پوښل شوی دی چې دا د دوی د بدن چې کی ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیر دوسه. او په دې کې ځینې چې دی موږ وایو چې یوازې ژوند کې هغوی ځاله جوړون کې دي چې دغه انکبوتیان چې دی لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی چې دي ځینې ټوله غوښه ډېری غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېری ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي اکوسیستم کې مهم ګټې لري، لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنځیر کې. چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو ټراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال ټراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نریم لا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولای شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي. او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه، چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي، چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورسره کولای شي. ورپسې رازو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکه په شی وجود لري. د سر سینې برخه تر ازو دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري. او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني د سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دغه کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینه سي کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دی چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي. او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دوی چې کی استفاده کوي او د ښکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې د نس برخه هم یا د سینې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه د چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي هغه وجود لري. او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکې اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکې برخه چې ده. د لکې په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده او دا هم مثال په د دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري. او دوی چې دي او څو باندې لري چې اخیرنی باندې چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 5 یا 6 کړي په پزان کې لري. او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 5 6 دغونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فلش کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لمړی راول دغه کم حسیز واکونه چي دي د خپل حسي جوړشتونو په مرسته د زمکي ساده جديدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی خپل شکار په نشکري او معلومي کې چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي، د ورځ د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مختوري، د شپې د خوا راښکاره کیږي او اشرات مثال نورا کبوتیان او کوچني حیوانات چې کی شکار کوي. د شکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته شکار نیسي او ټینګوي. که شکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی شکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تېښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی غوسره مثال ډیر نه دغه کیږي هغوی پرېږدي. او دوی چې دی د زهرو کارونه چې د کم د لکۍ په نیش کې چې زهر ستا د هغه څخه شکار فلج کوي او وژني یا هم وژني. او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او شکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم چچان چې کم زیږي یا نیوې دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډیره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات سوشي. او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې سوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې سوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده، دوی چې دی خپله اوږده ستوانۍ جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري. او په دوی مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي او ځینې چې د 15 څخه آینې تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت ورڅخه جوړ شوی. او دوی خپل په ځان کې منګولې لري چې د دغو څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیواناتي یعنې حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه دپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول یې دی چې هغه د 10 څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوژدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګي کړي څخه جوړ شوی دی او نسبتا و سلپروته اوژدوالی ډیر دی. او د دوی مثال په سر کاسه برخه کې چې دي سترګي او یو جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري او پاسنی ژامه کې واقع دي. دوی چې دي سینه لنډه ده او سلور کړي لري سینه. او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د دې کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټول پکې قرار لري. او دوی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو څخه خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورونکي دي چې چن نه کوي، یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي، دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي، او اخرنۍ پښتنه ده څلپشې یا ځنځه واضح کړي. سټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چی جوړ او صحتمند بهست. شرح لاس د ولسم ټولګي واتسوال سم لاسته. نبرز رازوم رو تاسی خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو، لکه څنګه چې تاسی پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي خپل د ژوند د مخ ته وړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی، چې کوم بیکاره او اضافي توکي چې د دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي. مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي. همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې دي د کولمو له لارې او تش بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي، چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري. زموږ استاسي نننۍ درس د اتیا یمې صفحې څخه تر څلور اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی رازو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي. رازو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیولا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. ارزو دغه کمی برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کمی دندې سرته رسوي. لومړی رازو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دي هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دي هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته ورسول سي په دې کې چې کیږي داخلیږي. کله چې اضافي توکي چې مثال دغه کم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې رازو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دي هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي، د ادرار مثال تولیدول دي، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمو اساسي دندو څخه دي او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دي د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریترو پوایټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دي تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کیږي، د پښتورګي اتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته سي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه لازم جوایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سرته رسي هغه په څه ډول سره سرته رسي هغه ټول پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو لومړی به د نفرون جوړښت ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې ویل نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نشته یو میلیون نفرونونه
لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه خپل هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي، او د دغه برخه دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي زده، او پروتینونه او لی مالیکولونه نه پریږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري، او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي. یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې د نفرون منځنی برخه ده چې د یومانند جوړش لري، او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخه لري چې د دې اساسي دنده چې د هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو یا اسیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکي نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتې دی، او د پښتورګي په مرکزي برخه کې پای ته رسیږي، چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لېږدول چې د هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سره رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروتینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سره رسي. اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلای شو. د نفرون په دندو کې موږ تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایي. د وینې تصفیه چې د نفرون چې خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي، چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایي د وینې فلټریشن دی. دا د وینې فلټریشن چې دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتره سيږي، او بومن کپسول کې تر سره کېږي. دی دا څه ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس لالارې داخل کېږي، چې د کوچنی وین رګونو یو جال دی، او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغه برخې څخه بومن کپسول ته داخليږي، او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروتینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دا کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دا چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب، لکه څنګه چې موږ وویلم په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه څه کېږي جذب کېږي. او موږ وایي دا مرحله چې ده په پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کېږي. دوی چې دي دا رقم دی چې مثال دا د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته څه کوي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د ښکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پاتې مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کېږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي، دا مرحله چې ده خپله په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کېږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کېږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالېږي. یعنې دوی چې دي دا د وینې تصفیه چې ده زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کوم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کوم اسیدیت او القلي چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ موادو لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کوم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سرته رسوي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې و د وینې په تصفیه کې شمول، په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول ترسره کوي، چېرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوالي او فاضله مواد لومړی برخې څه شي کېږي جلا کېږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کوم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سرته رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سرته رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي. او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي، دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي ترڅو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی، چې تقریبا د 0.415-0.35 پرې دوی شي کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه شي کوي د غوا څخه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملما د ازادي مل مدې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلف رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال رئیس هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستای دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان ورو پیژنئ. په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنی او د غرض نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اورېدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکلنه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغه لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم اغلی همدرد. تاسو ویل چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، هملته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو هملته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبختانه وایم نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبختانه لا چې مور و پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور و پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست. پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سمپ یا لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلی باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېد نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړ او خوشبختانه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول د غریازي هر نسام ثلاثات دي مضمونونو پورې ارتباط لري. کله چې تواړی چې وخی انجینر سي باید پر ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي. زه هم نیمو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فضایل ولرم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو د هغه لپاره دغه د خپل د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپل خاصې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې نیم کاله کې چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه دا چې فیلم په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خو ولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولي، رسنیو سره مو فعالیت پیل، کارکاری پیل کړه؟
بله، د مهندسي پوهنتون په سمستر کې سما د افغانستان د رسنیو سره دنده پیل کړله. هماغه د لامه شو چې زه د ورځې د خاط څخه دنده تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنیو په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مسلم اتنه مهم و سره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولې، یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې له څنګه څخه پیل کړل، او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته لږه ډېره کمه موده کې بلاخره وتوانل چې راډیو خبرونه ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې له مشر څخه دې دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف ما سره هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سارنۍ پروګرام یا سارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نور صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله. په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې، چې هم د ویاندې یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي، د هغې د پروډوسره په حیث وم. ولې وروسته غنه مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي، باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې له امله چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره، باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخکې وکړله. دې شاید یو څه موده لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي، ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي، هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبکولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل نور صاحب، یو څه ده چې ځینې وخت باید د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسې. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید، دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت، په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنۍ کښې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل په ځانګړې توګه هغه حفاظت د هېواده بهر میږدي، هغوی د ورورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا پلرنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خور باندې یوټیوب چینل پرانیسته، هغه مې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول، مثلا په هره رسنۍ کښې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې عمل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نشم پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت، خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالی ورسوم.
ستاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. که ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه دله په کښو کښې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده، هوره جانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی، موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالیو نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې د دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
نور صاحب، زه اکثرا د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کښې وي، هغه که زما په خپرونو کښې اوسي، حتی زما په کورنۍ کښې، زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا دې لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره، که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې مونږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کښې عموما دا ته هم کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته یې وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه لور دا وسته یو تشویق کړو یو یو ډېر ناچیز ډالۍ اوسي ډېره مثلا په ارزانه بیې اوسي ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو نو زه ډاډه یم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم یوه میرمن یم زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه څه مینه ووینم زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته نورو ښځینهو ته نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ خویندو ته لورانو ته میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ تر څو خوښوئ داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره دغسې ورځې تجلیل کړم میل مزم پای ډېر
د مناسبتي ورز نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوي ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هره خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې خای تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ. د تاسو په همدې ارمان باندې اوسي وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیغام اوسي ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
څنګه نور څه به بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د میلمنو راغوړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خبرونې عموما میلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خبرونه ده کوم او یا هم د استاد له لارې څخه. او یو تر څنګ یو بل خبرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خبرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه دا چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دوی تر څنګ د ویانوتولۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کړم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري ان د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفورمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. په دغه لپاره خاص کې لیدونکي کم دي ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیدبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي ښه دي. نور صاحب یو څه ده چې اوس که موږ خلک په څو برخو باندې وویشو ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم لا باید وهڅېږم لا باید خپرونې جوړې کړم لا باید موضوعات را پیدا کړم هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي کله کله موږ د زده کړو نه چیغې وښو چې باید زده کړې وکړو پوهه ترلاسه کړو دا وکړو دا وکړو دا وکړو مثلا د اوس په افغانستان کې ما په افغانستان کې د هر کار لپاره حد درس او زده کړه او پرمختګ زمينه برابر ده ولې د همغې هیوادوال لوري بچه داسې یو کمنټ لاسه کې چې وایي به څه ضرور چې اوسته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي یعنی ډېر عجیب او غریبه نظري او خبرې به د خلکو لور څخه وایي بیا زه درس وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي که چیرې یوټیوب ښه نه وي که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي نو موږ تاسې ولې تعقیبوو هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې وو هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي فعالیت کوي خپرونه وړاندې کوي ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي د پنځو نورو نفرو خو لپاره موثره وي موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعاله یم بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي هر هلک تشویقوي هر نجلۍ تشویقوي زه د هغوی څخه مننه کوم او هغه کسان چې منفي نظر هم لري خو زه
بلې
ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ور سره مخامخ یاست
شته چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو زمونږ کورنۍ زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سر پورې ارتباط لري حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي نو دې صاحب زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شي سم ثبتولی ځکه لامل یې دا دی چې زه نه په یو ټولنه مو نه ده چمتو تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې په یو ځای کښې په یو نندارتون کښې په یو کتابتون کښې هر داسې ځای کښې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه راسات یو ګزارش سات کړي د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي تر اوسه هم نه ده عادي مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي زیاته زیاتې رسنۍ دي ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي هغه موضوع چې ټاکلې ده د هغې په اساس باندې کار وکړي تحقیق وکړي پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي نو شته محدودیتونه شته په هره برخه کښې شته د هر چا له لورو څخه شته ولې زما په نظر باید کار وشي مبارزه وشي زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم یې او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړې ده هېڅ همکار په دغه برخه کښې نه لرم یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي او همغه دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم ځکه خپرونې ثبت د خپرونې ایډیټ پروډوسري برخه یې پرزنټ برخه یې دا ټوله زه پخپله کوم نو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې
ډېر که لنډ راته ووایي چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري
پیغام هم ټول نوي نسل لپاره دی د ټولو همزولو لپاره خلکان یا نجونې اوسي وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي یا مثلا داسې تېره سي چې مونږ ته ګټوره ونه اوسي حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو که نورو ته ګټه نه شو رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل چار چاپېریال په پرمختګ کښې ګټه واخلو ولاکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کښې د هلکانو په مقابل کښې د کورنیو په مقابل کښې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کښې ښه ځان تکړه کړو یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کښې چې کېږي دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد
قربان سر وهل بر وهل دا